بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې قبر شروع کوي، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه خګو مینوالو حامد سیمه سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ شنبه د 1402 هجري لمریز کال دوري یا حمل د میاشتې شپږشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 24 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې د قدس نړیوالې ورځې پرتم او د سیونیستي رژیم د نسکورېدو نندارې په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مطلب اوریدلی شئ، او بیا هم روژه د خدای میلمستیا نومي لړۍ د نننۍ برخه هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روښانه کړی دا د مسلمانانو اتحاد او یووالی د وحشي او جنایتکار سیونیستي رژیم د جنایتونو مخه نیونکې یوازینۍ لار ده. د قدس ازادي یوازې د اسلامي نړۍ نه، بلکې د ټولو شرافت او انسانیت لرونکو ستر ارمان دی. د پاکستان په پارلمان کې د قرآن کریم نندارتون ترسره کیږي، او چین د افغانستان په قانونو کې د لیتیوم لویستلو سره لیوالتیا ښودلې. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د قزاقستان له ولسمشر قاسم ژورمات توکایوف سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ. د نړۍ ټولنې د نړیوالې ټولنې د منځوي او چوپه خوله پاتې کېده په وړاندې یوازې د مسلمانانو د اتحاد پریکنده پیغام د وحشي سیونیستي رژیم د تیریو مخه نیولی شي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړی، ابراهیم رئیسی پرونه وخته د قزاقستان ولسمشر سره په ټلیفوني تماس کې د روژې د مبارکې میاشتې او د قدر د شپو په مناسبت په مبارکې ویلو سره وویل، د اسلامي نړۍ مختلف موضوعګانې په تیره بیا په الاقصی جومات، غزې، تړانګې او لبنان د سیونیستي رژیم تیری او بې حرمتي ایجابوي، چې اسلامي هیوادونه له دغو تریګرو اقداماتو سره د مقابلې لپاره لا زیاته ملګرتیا او غوره لاره چاره ولټوي. هغه د اسلامي ملګرتیا موسسې د بیړنۍ سرمشریزي د ترسره کولو لپاره د اسلام ایران په وسیله وړاندې شوې نوښته په اشاره سره وویل، په داسې حال کې چې د سیونیستي رژیم د تیریو جنایتونو په وړاندې د نړیوالو ټولنو د چوپتیا شاهدان یو، د مسلمانانو د پیوستون او اتحاد یوازینی پریکنده پیغام د دغو تیریو مخه نیول شي. د قزاقستان ولسمشر قاسم ژومارت توکایوف هم په دغو ټلیفوني خبرو کې وویل، مسلمان هیوادونه باید د اسلامي نړۍ مسالې د متقابلو ملګرتیا او پیاوړتیا او د سلام مشورو په پراختیا سره حل کولی شي. هغه ایران او قزاقستان دوا پزړه پوری او دیو بل ډاډمن گاونډیان او شریکان وبللو د غرازی ویل په خپلو کې سره د ملګرتیا او د لوړتیا لپاره ډیر ښه فرصتونه لرو او باید د مخکنی او موافقو د اجرا لپاره کار وکړو. سیونیست رژیم په دړې وړې کې دا دی داخلي بحرانونه یې رابرسېره شوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قمندان د قدس نړیوالې ورځې په میلیونی لاریون کې د ګډون تر څنګ په لوړ څرګندونو کې وویل وحشي او جنایتکار سیونیست رژیم د دړې وړې کې دا په حال کې دی او د دې څرګندې نښې نښانې یې د دغه تیریګ رژیم په داخلي بحرانونو کې رابرسېره شوي دي. زمونږ خبریال راپور راکړ د سپاه پاسدارانو اسلام عمومی قومندان سردار حسین سلامی پرون د اصفهان په نقش جهان چو کې د یوم القدس په میلیونی لارون کې په خپل څرګندونو کې د فلسطین له مقاومت سره په ډغره کې د سیونیست رژیم کمزورتیا او ته په اشاره سره وویل دغه جنایتکار رژیم د زورتیا په حال کې دی او دا رژیم مجبور دی څو سیونیستان د فلسطین د ولس د پاتون لا ویری لاکسا جمعه لری وساتي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان روښانه کړی دا د ټولنې په مدیریت د سهونیست رژیم سلطې سره په لامینځه تلو ده او اوس د ایران امنیت ته د گزار ورکولو لپاره د دوی له ناکامې هڅې وروسته د دوی نړیواله انزوا او داخلي بحرانونه له لیرې ښکاري او دوی له لهنده شوي دي. سردار سلامی ټینګار وکړ د دښمنانو سیاسي دبوونه او بندیزونه نه دي توانېدلي د ایران ملت په سیاسي انزوا کې راولي، بلکې د اسلامي انقلاب د هوښیارې رهبرۍ په لارښوونې او د ایران د ولس په وفادارۍ او ملاتړونو سره ایران تل د دښمنانو دسیسې او نقشې شنډې کړې دي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې امریکا د سیمې له سیاستونو اوس آوټ شوې او د سیاسي سلطې او د پښو غځولو او د غراز د قدرت خودلو لپاره هیڅ ځای نه لري وویل، حتی د امریکا پرونی متحدان چې د دوی په سیاسي پلی پل کې خود اوس ورڅخه لرې شوي دي. د سپاه پاسداران او عمومي قوماندان وویل نن سبا امریکا نه دا چې نه غواړي بلکې له سیونیستانو ملاتړ نشي کولی او د دغه رژیم ناکامي دومره ښکاره ده چې نور په زوړتیا او پاشل کې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دي د قدس ازادي یوازې اسلامي پولو ته محدود نه ده، بلکې د نړۍ درست ازادي غواړي او د شرافت او انسانیت لرونکو په ستر ارمان بدله شوې ده. د ایران خارجه وزیر دغه راز روښانه کړی ده سکال د سیونیستانو په مقابل کې د داخلي دړې وړې کېدا له لرلی څخه په ویرې او د رواوالي په بحران سربیره په اسلامي هیوادونو کې د همپالنې د بشپړتیا لپاره هلې ځلې هم چې د قدس د نړیوالې ورځې یو ارمان دی په پوره کېدا دي. د ایران خارجه وزیر همداراز د لبنان په الاخبار خپرونه کې په یوه یادښت کې لیکلی دي د فلسطین او نیواکي ټاټوبو نوي بدلونونه له سیونیست رژیم سره د رسمي اړیکو په ټینګېدا کې د ځینو حکومتونو غلط محاسبې له هغه څه چې اټکل یې کېده ډېرې زر رابرسېره شوي دي. د پاکستان په پارلمان کې د قران کریم نندارتون جوړیږي. د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د پاکستان د پارلمان په قربتوب او د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت د کلتوري خونې په اهتمام او په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان د فارسي څېړنیز مرکز په ملګرتیا سره د قران کریم د نفیسو آثارو خطي نسخو نندارتون ترسره کیږي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان په اسلام آباد کې د ایران د سفارت کلدولی سلایار احسان خزائی په یو لړ څرګندونو کې وویل د روژې د مبارکې میاشتې له درېمې لسیزې سره په یو وخت د لومړي ځل لپاره د قرآن کریم د کلتور او مفاهیمو د دودولو او پراختیا او د دغه آسماني کتاب د احترام لا قرآن سره د اونس او مینې د ټینګېدا لپاره د معنوي فضا د رامنځته کولو او له قرآني کلتور سره د مینې او دلچسپۍ او د خلکو د پوهولو په خاطر د پاکستان په پارلماني ودانۍ کې د ایران په ګډون سره د قرآن کریم د ځانګړو او تاریخي آثارو نندارتون ترسره کیږي. هغه دغه راز وویل دغه نندارتون به د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ولسي جرګې د مشر او د ایران د سفیر په شتون سره پرانستل شي او د پاکستان د پارلماني استازو، وزیرانو، مسولینو په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د سفیرانو لا قرآنی کلتور سره د میناوالو او له نورو قرآنی اثارو سره د دلچسپۍ لرونکو نندارې ته وړاندې شي. ښاغلي خزئی دغه راز وویل، د قرآن کریم د خطي نسخو له نندارتون څخه د خلکو ولولناک او پرتمین هرکلی چې په اسلام آباد کې د ایران د کلتوري خونې لخوا په همدا وروستیو کې ترسره شوې، د پاکستان په پارلماني ودانۍ کې هم د دغه نندارتون د ترسره کېدا سبب شوی دی. هغه اثار چې په دغه نندارتون کې به وړاندې شي د قرآن کریم هغه 200 اصلي خطي نسخې دي چې ځینې په فارسي ژبه ژباړل شوي هم دي، او په 800 کلنۍ مخینی سره د نستعلیق، سلس او نسخ په ښکلو خطونو سره لیکل شوي دي. په هغو کې ځینې د سرو زرو په اوبو او نورو رنګونو او نقشو او نگارونو ښکلي او تصحیب کاری سره پوښل شوي دي، او نفیس او اصیل کاغذ لري، او ځینې نور په فارسی ژبه ژباړه او تفسیر هم لري. پاکستان د افغانستان په لور د انګور اډې سرحدي لاره ترانزیټي کوي. زموږ خبریال الله اسلام آباد راپور ورکړ. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینې د اقتصادي اړیکو کمیټې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د صادراتو په موخه د شمالي وزیرستان د انګور اډې لارې ته د صادراتي لارې د درجې ورکولو منظوري کړې ده. د افغانستان خبری سرچینو راپور ورکړی، د افغانستان د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ګوچین په نامې سره د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیم د قانونو په استخراج کې لیوالتیا لري. او د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي وویل، د قدس ورځ له فلسطین او نیواکي قدس سره د نړۍ د شریفو ملتونو د پیوستون ورځ ده. الاحد خبری سایټ راپور ورکړ، د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې وینا کې د مسلمانانو پیوستون د اسلامي نړۍ د دښمنانو د ویرې او وحشت سبب بللی، او دغه راز یې ویلي. په نړیوال ډګر کې د امریکا قدرت په زورتیا دی، او د فارس خلیج سیمې هیوادونو په امریکا اوس هیڅ اعتماد نه لري. حسن نصرالله د دې خبرې په کولو سره چې د ایران او عربستان موافقه پر سیمې ډېرې زیاتې اغیزې لري او له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو لاره سستوي وویل، اوس د ایران ضد عربو هیوادونو اسرائیلو په ملاتړ سره د امریکا جنگ ته د دښمنانو امید په ناامیدۍ بدل شوی دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت من اوریدن کو زوم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د قوس د نړیوالې ورځې د پرتم او د سیونیستي رژیم د زوړتیا په باب ده. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله د قدس د ورځې په مناسبت په وینا کې وویل، په کورنۍ، سیمیزه او نړیواله کچه رامنځته شویو بدلونونو ته په کتو سره سیونیستي رژیم د 1444 هجري قمري کال په قدس کې له یوې داسې بېسارې پړاو سره مخ دی چې د دغه رژیم د ژورو ناورینونو یې نندارې ته وړاندې کړي دي. سیونیستي رژیم په کورنۍ کچه د تیرو وختونو په نسبت له یو لړ تفرقې او درد سره مخ دی چې ورځ تر بلې په زیاتېده دي. په نیول شویو سیمو کې داخلي جوړښتونه خورا ډېر شوي، او په نیوکي سیمو کې زیات دوه قطبي حاکمیت تر سترګو کېږي. په نیوکي ټاټوبو کې سیاسي جوړښت د سرزوري یهودیت په لور روان دی، په داسې حال کې چې دغه رژیم د بقا لپاره له بهرنیو دښمنانو سره جګړې ته لومړیتوب ورکړی، خو د اسرائیلو شته ګوښونه له دننه دي. پرنژادي او توکم پرستی تفرقي سربیره سیاسي او حتی د امنیتي انحراف هم اوج ته رسېدلی، او د سیونیست رژیم چارواکي د دغه رژیم د نسکورېدو په اړه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د مقاومت چورلیز په خپل منځ کې دننه د مثبتو پرمختګونو لکه یووالي او انسجام، د ډلو پراخېدل، د مخنیوي پیاوړتیا او د خلکو ملاتړ ډیرول شهید په همدې تړاو سید حسن نصر الله د دې خبرې په کولو سره چې سږ کال د مقاومت چورلیز د تیرو کلونو له ستونزو څخه په بریالیتوب او په واک او یووالي سره وتلی دی زیاته کړه. سیونیست رژیم له ژورو کورنیو ناورینونو سره مخ دی چې دغه رژیم په 15 کلن تاریخ کې ساری نه دی درلودلی. په سیمه ییزه سویه یو بل مهم پرمختګ د اسلامي هیوادونو په اړیکو کې بدلون دی. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې چې په سیمه کې دوه ستر قدرتونه دي بیا پیل شوي چې د مقاومت پر دریز هم اغیزې شیندي. په یمن کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او د مقاومت د یوه مهم غړي په توګه پر انصار الله ولسی غورځنګ دبونه هم کم شوي دي. همدارز له سوریې سره د سعودي عربستان او ترکیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو دښمني هم کمه شوې ده او دغه پرمختګ به پر مقاومت هم مثبت اغیزې وشیندي. سید حسن نصر الله په دې باور دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ستونزو حل کول به د اسلامي او ترمنځ د فتنې او کورنۍ کشمکشونو دروازې وتړي. دا هغه موضوع ده چې سیونستري دښمن پرې حساب کړی دی. په بل معنا ویل شو چې د خودس نیواګر رژیم په همغه اندازه چې د خپلو کورنیو کړکیچونو د ژورېدو شاهد دی همدارنګه د خپلې یوې مهمې بهرنۍ تګلارې د ناکامۍ یعنی د اسلامي هیوادونو ترمنځ د نفاق اچولو شاهد هم دی. په نړیواله کچه د لویدیځي آسیا په سیمه کې د امریکا د شتون او رول د کمولو مهم بدلون او په سیمه کې د چین پیاوړی رول د امریکا د یو اړخیز والی د زوال خود نه کوي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي په دې اړه ویلي دي نړۍ د څو قطبي نظام د رامنځته کېدو په لور روانه ده چې د امریکا د یو قطبي سلطې د ختمولو سبب شي. هر څومره چې د امریکا په مشرۍ یو قطبي نظام کمزوری شي د سیونیستي رژیم پر دریز به هم اغیزې وکړي ځکه واشنگټن د دغه نیواګر رژیم تر ټولو مهم ملاتړی دی. وروسته ټکې دا چې د 1444 هجری قمری کال د قدس ورځې لاریون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې سیونیستي رژیم نه یوازې د پراخو سیاستونو د ناکامۍ او له سیاسي انزوا څخه د وتلو شاهد دی بلکې په مختلفو ډګرونو کې د خپل وجود بقا او ساتلو لپاره هم لاس پخې خوځوي. بېشکه دا اوسنی حالت د فلسطین د ملاتړ لپاره د روژې د مبارکې میاشتې د وروستۍ جمعې یعنی جمعۃ الوداع د قدس د ورځې په نومولو کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د ستراتیژیک اقدام نتیجه ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منې عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارکې میاشتې له 24 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابره ده. و سوه څلور دیش کال پخوا د 1410 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې په 24 نیټه د ایران یو لوی طبیب ریاضی پوه ستور پیژند او فیلسوف ډاکټر قطب الدین شیرازی د ایران په یو شمال لویدیز ښار تبریز کې وفات شو. هغه د هغه وخت د یو نامتو متفکر خواجه نصیرالدین طوسی شاګرد و. قطب الدین هغه کس و چې د شنې زرغونې او د هغې د جوړېدا د څرنګوالي په باب یې څېړنې وکړې او په دې اکله یې علمي تفسیر هم ترلاسه کړ. قطب الدین شیرازی هم درس د منطق، عرفان او هندسه په څیر علمونه د هغه وخت له مشهور پوهانو زده کړل. هغه د طب د علم په زده کولو کې هم ډیره هڅه وکړه او تر کلونو کلونو پورې د شیراز په روغتون کې په طبابت او د ناروغانو په درملنې بوخت و. قطب الدین شیرازی په طب، حکمت، ریاضی او نجومو کې ډیر مهارت او ډیر کتابونه هم لیکلي دي چې له هغو څخه په طب کې د ابن سینا د قانون په کلیاتو شرح، د اوقلیدوس د تحریر ترجمه، د خواجه نصیرالدین طوسی اثر او په نجومو او ستورپیژندنې کې نهایت الادراک فی درایت الافلاک کتاب ته اشاره کولی شو. څلویښت کاله پخوا د 1923 میلادي کال د اپریل په 15مه نیټه یو افسر خالد اسلامبولی چې د فلسطین او مصر د ملتونو خاین انور سادات یې وژلی و وډزول شو. هغه له دې سره سره چې د مصر د پوځ یو تکړه افسر ګڼل کېده، د دغه هیواد د جهاد اسلامي غورځنګ سره یې پټه ملګرتیا درلوده. د کمپ ډیوی د شرمناک تړون چې پکې د مصر د هغه وخت ولسمشر انور سادات د اسرائیلو غاصب حکومت په رسمیت وپیژانده، له لاس کېدو وروسته د فلسطین له ارمانونو سره د دغه خیانت کوونکي د وژلو پلان د خالد اسلامبولی په ذهن کې راپیدا شو. دغه پلان د 1921 میلادي کال د اکتوبر په 6مه نیټه عملي شو او هغه وخت چې انور سادات د 1923 میلادي کال د اکتوبر د جنگ د کلیزې په مناسبت د مصر د د پوځي پریډ په مراسمو کې ګډون کړی و، خالد اسلامبولی د سټیج په وړاندې د ټانکونو او پوځي ګاډو د پریډ په وخت د خپلو څو پوځي انډیوالانو په ملګرتیا پر ساده ډزې وکړې. له دغو میړنیو عملیاتو وروسته خالد اسلامبولی ونیول شو او له یوې اوږدې محاکمې وروسته د 1923 میلادي کال د اپریل په 15مه نیټه په 24 کلنۍ کې چارماری کړی شو. هغه به د خپلې محاکمې په بهیر کې چیغې والی چې ای خلکو، ما د مصر فرعون وواژه. د قدس نړیواله ورځ د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم انکار
علي اصغر عابدي
د قدس د نړیوال ورځ په مناسبت له ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
زانو د پوتس د نړیوالې ورځې را رسېده په الاقصی جومات د سیونیستانو له نویو تیریو او جنایتونو سره یو ځای سوی دی. په الاقصی جومات باندې د سیونیستانو په نویو تیریو د مسلمانانو او د نیواکي ټاټوبو په داخل کې غبرګونونه وښودله چې د قدس شریف د ازادۍ ارمان همهغه شان ژوندی دی. سیونیستان په نویو پلمو سره الاقصی جومات ته داخل شول چې د فلسطینیانو سخت غبرګون یې په ځان پسې درلوده. په الاقصی جومات باندې د سیونیستانو په تیریو په غبرګون کې په غزې ترانګه کې د مقاومتي جبهې فلسطینیانو په نیواکي ټاټوبو کې پر یهود مشته ښارګوټو په لسګونو توغندۍ وروویشتل. سیونیستانو هم د لبنان جنوب او غزې ترانګې ځینې برخې په توپونو او توغندیو سره وویشتلې. د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې نښتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ ناسته په ځان پسې درلوده. د امریکا حکومت د تل پشان د اسرایل د جعلی رژیم په ضد د پریکړلیک د سر درېدا مخنیوي وکړه. اروپایي حکومتونو هم له سیونستانو څخه په ملاتړ کې دوه ګوني دریځونه غوره کړل. دوی په الاقصی جومات باندې د سیونستانو د تیاریو او د فلسطینیانو په ځپنې د فلسطینیانو د غبرګون په محکومولو سره د جعلي سیونستي رژیم حملې د دغه رژیم حق وباله او سیونستان یې زغم ته وبلل. په نیوه کې فلسطین کې د سیونستانو له جنایتونو څخه د امریکا او اروپایانو ملاتړ کومه نوې مسئله نه ده. سیونستان د انګریزانو په مستقیم ملاتړ سره د بریتانیا تر ولکې لاندې فلسطین ونیوه او په لکونو فلسطینیان یې ووژل او کډه یې په سر کړل. د هغه هیواد د رامنځته کېدا فکر چې یهودیانو ټاټوبی به وي د تیودور هرزل رهبرۍ او په 1991 کال کې د سویس په بال ښار کې د سیونیزم د لومړنۍ نړیوال کنفرانس جوړېدا ته ورګرځي. هغه هیواد چې د سیونستانو دغې مخې ته یې مثبت ځواب ورکړ برطانیا او خارجه وزیر لورد بالفور و. د لندن ګټې چې په هغه وخت کې د یهودیانو لپاره د یو ملي وطن په رامنځته کولو سره ژغملې وې د دغه هیواد رهبران یې دې ته اړ کړل څو د یوې اعلامیې په صادرولو سره د سیونیستي رژیم سیاسي بنیاد کښېږدوي. په دغې اعلامیه کې چې په 1912 کال کې او د لومړي نړیوال جنګ په وروستیو کې صادره سوه په فلسطین کې د یوه ملي وطن د جوړولو لپاره د سیونستانو له ارمانونو سره پیوستون اعلان وسو. بالفور اعلامیه د لورد بالفور په وسیله د سیونیزم د غورځنګ د هغه مهال یوه رهبر لورد اډمنډ روچل ته ولیږل سوه. دغه لیک د لومړي نړیوال جنګ په تورو ټولو مهم سند بدل سو. په دغه اعلامیه کې روښانه سوې ده چې انګریز حکومت به په فلسطین کې د یهود ملي وطن د جوړولو لپاره لازمي هڅې وکړي. د بالفورد اعلامیه د صدرېدا تر ټولو مهم دلیل د منځني ختیځ په منځ کې د یوه یهودي حکومت په جوړولو کې د برطانیا ګټې وې. د برطانیا ګټې او په کلي توګه په منځني ختیځ کې لویدیځې دنیا به چې د یهودیانو لپاره یو ملي حکومت جوړ سو.
اروپایي هیوادونه او د هغوی په سر کې بریتانیا او په دوهمې مرحله کې امریکا د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د سیونستانو په ټولو جرمونو او جنایتونو کې شامل دي. دغه ملاتړ د لویدیځ حکومتونو لپاره دومره مهم او ستراتیژیک دی چې د سیونستانو پر ټولو جنایتونو سترګې پټوي. حتی د جرمني حکومت د پرله پسې د دریم کال لپاره په برلین کې د قدس نړیواله جلوس او لاریون منع کړی دی. د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه د ایران د اسلامي انقلاب د ارواښاد بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په سویله د قدس نړیواله ورځ نومولې ده. د قدس نړیوال ورځ په میلیونی لاریون کې د نړۍ د ازادۍ غواړو او مسلمانانو ولولناک ګډون خي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه هغه ورځ نه ده چې ورباندې سترګې پټېدلی او هیرېدلی شي. د قدس نړیوال ورځ نه یوازې په نړیوال کال هنداره کې چې د مسلمانانو په زړونو کې ځای موندلی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هر مسلمان لپاره د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه له نورو ټولو ورځو سره توپیر لري. د اروپا او امریکا په منځ کې له ټولو ممنوعیتونو او محدودیتونو سره سره مسلمانان د قدس نړیواله ورځ او د قدس شریف د ازادۍ ارمان او له فلسطینیانو سره د هم دردۍ نړیواله ورځ لمانځي. په امریکایي او اروپایي حکومتونو کې د سیهونیزم قدرتمنې لابیانې خیال کوي چې په لویدیځو حکومتونو کې د نفوذ په اعمالولو سره د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې پر خپلو جنایتونو او تیریو برغولی کې ښودلی شي، خو تر هغه حده چې حتی د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د دغه رژیم پر ضد د یوه پریکړه لیکه د صادرېدا هم مخنیوی کوي. خو د معادلاتو په نړیوال ډګر کې بدلونونه د سیهونیستي رژیم په شمول د درستو هیوادونو لپاره معادلات بدل شوي دي.
یو سیونستان لنیله تر فرات پوری د یو هیواد جوړیدا په فکر کې وس د اسرائیل د جعلی رژیم د دړي وړي کېدا وخت د سیونستان لپاره په یو خپس کې بدل سی دی. د اسرائیل د دړي وړي کېدا خبره د سیاسي رسندوی او د فکر د کوټو په سویه یو مهمه موضوع سویده او په دې باب ډیر بحثونه او خبرې اترې هم کیږي. پم دې دلیل هر کال د قدس نړیواله ورځ د نورو کلونو په نسبت لا زیات اهمیت پیدا کوي او په لویدیځ کې سیاسي ټولنې او رسندوی ورته څه خاص توجه نه کوي. د اسرائیلو د جعلي رژیم واقعي ماهیت د نړۍ د ازادي غواړو او عمومي افکارو لپاره ښکاره سوی دی. هیڅ هیواد د یوه ټاټوبۍ نیواک په اساس د هغه ټاټوبۍ نامه نسي بدلولی او په توکمپالو اصولو ولاړ رژیم خپل حیات ته دوام نسي ورکولی، هغه هم هغه مهال چې میلیونونو فلسطینیان او د دغه ټاټوبۍ اصلي اوسیدونکي د خپل ټاټوبۍ د ازادۍ هیرولو ته تیار نه دي او د قدس ازادۍ د دوی په ژوند کې په یوه هدف باندې بدل سوی دی، حتی که په دغې لارې کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. د سیونیست رژیم په وړاندې د مقاومت جبهه د فلسطین د نیواک په بحران کې په یوې اصلي معادلې بدله سوې ده. په تیرو څه د پاسه دوو لسیزو کې په لبنان کې د مقاومت چولیس په کراتو د اسرائیلو ماته نه خوړونکې افسانه د سیونیستان لپاره په یوې خپس کې بدله کړې ده. په 2016 میلادي کال کې د لبنان درجې شورزنی جنگ او د سیونیستانو د تیریو په وړاندې په غزې ترانګه کې د مقاومت چولیز د مبارزانو مقاومت د مقاومت د چولیز په وړاندې د سیونیستي رژیم د کمزورتیا او ځوړتیا بیلګې دي. اوس په نیواکي فلسطین کې داسې کومه سیمه نسته چې د مقاومت د چولیز د توغندیو په شیشت کې نه وي. د فلسطین له نیواکي ټاټوبو د یهودیانو پټه مهاجرت ورځ تر بلې په زیاتېده دی.
له بل پلوه د اسرائیلو د پوځ اسکر له روحي او نفسیاتي ګډوډیو سره لاسو ګریوان شوي دي. هر څومره په لبنان او فلسطین کې د مقاومت د چورلیز مبارزان له صهیونیستانو سره د مبارزې په لاره کې د مبارزې او د خپل ژوند د وړاندې کولو لپاره انګیزه لري، په مقابل کې صهیونیست رژیم عسکر بې انګیزې له سټرسه ډک او په راتلونکي اندېښمن دي. د مقاومت د چورلیز د مبارزانو لپاره د قدس ازادي نهایي هدف دی، په داسې حال کې چې اسرائیلي عسکر کومه مقدس انګیزه او هدف نه لري. د اسرائیلو ټوله کیسه چې صهیونیستانو د اسرائیلو د جعلي رژیم د تاسیس او فلسطین ته د یهودیانو مهاجرت ته د هڅولو لپاره په تیرو شپږو اویاو کلونو کې د فلسطین د نیواک لپاره جوړه کړې ده، نوره په فلسطین کې د یهودي مهاجرینو د ورپسې نسلونو لپاره قانع کوونکی نه شي کېدلی. صهیونیست رژیم په داسې حال کې چې د مقاومت د چورلیز له لاسه یې درنده څپېړه خوړلې ده، د فلسطین د نیواکي ټاټوبو له داخله هم له ډېرو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري چلنجونو او درزونو سره لاسو ګریوان شوی. هغه مظاهره چې په وروستیو میاشتو کې په نیواکي فلسطین کې د نتانیاهو د حکومت په سیاستونو په اعتراض کې ترسره کیږي، د فلسطین د نیواکي ټاټوبو په داخل کې د ژورو درزونو یوه برخه نندارې ته وړاندې کوي. بې ثباته حکومتونه، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز درزونه د صهیونیستانو لپاره په یو جدي ستونزې بدل شوي دي. میډل ایسټ مانیټور خبري سایټ په یوه راپور کې په نیواکي ټاټوبو کې وروستیو بحرانونو او د نتانیاهو د حکومت په ضد بې مخینې او پراخو اعتراضونو ترسره کېدا ته په اشاره سره په تیره بیا د ټیکې ته اشاره کوي چې د نتانیاهو د حکومت ځوړتیا شونې ښکاري. که څه هم د فلسطینیانو لپاره په نیواکي ټاټوبو کې د خیپال او کینفال سیاسي لورو ترمنځ هیڅ توپیر نشته او هر دواړه بهیرونه د نیواګرۍ او تیریو د سیاست په دوام پسې دي، خو په مسجد الاقصی جومات باندې په تیریو او د ختیځ قدس د لویدیځ غاړې د ښارګوټو د جوړولو د سیاست په دوام کې د بنیامین نتانیاهو د زوړفال بهیر کرچارونو صهیونیست رژیم د نیواکي ټاټوبو په داخل کې په سیاسي شخړې او بحران کې لا زیات ډوب کړی او له صهیونیستانو سره په مبارزه کې د مقاومت د جبهې د پیاوړتیا سبب شوی دی. عزیزانو، د قدس د نړیوالې ورځې میلیونی لاریون د فلسطین د نیواکي ټاټوبو په داخل کې په دغه شان سیاسي شرایطو کې د هغو فلسطینیانو او نړیوالو لپاره یو پیغام دی چې د قدس د ازادۍ ارمان ژوندی او ترلاسه کیدونکی.
قدر من اوریدون کو د دې خبرونه یو پم دې زک پای ته ورسېده
نو ستاسو له حضور اجازه غواړو د خدای په امان.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل
دا تهران رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. دا د زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
روژا د خدای ملمستیا له یو بل پروګرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
عزیزانو د روژې د مبارکې میاشتې ورستۍ ورځو ته نږدې کیږو. هغه میاشت چې سوچا فرصتونه په باطن کې او انسان د ژوند لا مادي لا مشغولتیا او ډکې غولونکي وعدې څخه آزادۍ. د روایتونو له مخې د دې میاشتې ورستۍ شپې یو خاص عظمت او سپیشلتیا لري. په دې مبارکه میاشت کې له خدای پاک سره راز و نیاز زیاتوي او دعاګانې خاص رونق پیدا کوي. مونږ هم خپل د حاجت لارونه د خدای پاک لوري ته اوچتو او ترې غواړو. خدایا د دې مبارکې میاشتې لطف او کرم په خپلو بندګانو زیات کړي او نړۍ د ظلم پیشه او سرکشانو له بنده آزاده کړي. تا خپل فرمایلی دي چې د امید ګلونه په خپلو زړونو کې ور روزو تر هغې ورځې چې د منجی او نجات ورکونکي په ظهور سره تازگی ومومي او آسمان په خپل ټول سخاوت سره د خپل رحمت ورونه زمونږ په مخ اخلاص کړي. بې له شکه چې ستا وعده صحیح او رښتیا ده.
عزیزانو د کال په هیڅ یوه میاشت کې د دعا کولو دومره سپارښتنه نه ده شوې. د رمضان د مبارکې میاشتې په دعاګانو کې په خاصه توګه د زمانې امام علیه السلام ته عنایت شوی او په څو موردونو کې د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف یاد نوم او ورلره دعا په نظر راځي. هغه څه چې په دغو دعاګانو کې څرګند دي هغه ارزوګانې او غوښتنې دي چې تر اوسه بشري ټولنې خپله نه دي لیدلې او یوازې د ظهور په زمانه کې به ورته رسیږي. نو ځکه د دغو دعاګانو او د هغو د محتوا غوښتنې یو ډول د ظهور د زمانې د نږدې کېدو غوښتنه ده. به نورو الفاظو سره د دغو دعاګانو خلاصه دا ده: اللهم عجل لولیک الفرج. امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف د سنی او شیعه په شمول د ټولو مسلمانانو د زړونو مرکز دی. لبل خوا د معصومینو علیهم السلام د فرمایشاتو مطابق د رمضان مبارک میاشت ډیره غوره میاشت ده. نور میاشتې له دې ورځو سره د پرتلې وړ نه دي. نو ځکه دا د حضرت اوجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرج او شریف د ظهور لپاره د دعا تر ټولو غوره وخت او د پاک خدای د میلمستیا په میاشت کې د بندګۍ سوچه شیبی دی.
عزیزانو د دعا په کتابونو کې د دې میاشتې د ورځو او شپو لپاره له پاکو امامانو څخه په لوړو مضامینو سره یو لړ دعاګانې هم نقل شوي چې له هغو څخه یوه افتتاح نومي دعا ده. دغه دعا د روژې د مبارک میاشتې له شپو سره مخصوصه ده او د الهي حمد او ثنا او عارفانه راز و نیاز ډېر لوړ مضامین لري چې الهي اولیاو او دینی بزرگانو به د لوستو خاص اهتمام کوو. د افتتاح نومې دعا یو موضوع چې ورمندې زیات ټینګار شوی د اسلام له نړیوال حکومت سره د مینې څرګندولو په باره کې ده چې د حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف د ظهور په سیوري کې به برقرار شي. دعا کوونکې په دغه دعا کې لا پروردګار د هغه حضرت د ظهور تقاضا لري او عرض کوي: پروردګار، مونږ یو کریمه حکومت ته سخت ضرورت لرو چې داغه په سیوري کې اسلام او مسلمانان خپل عزت بیا مومي او نفاق او منافقان له ذلت سره مخامخ شي، او پاغه حکومت کې مونږ ستا طاعت او فرمانبرداري او ستا د لارې پیشوانو لوري ته لا دعوت کوونکو وګرځي. بار الها، آیا موعود منجتا د انتظار سترګې نیونکو انسانانو غږ به بے جواب پریک دے؟ تر ټولو غمجن سترګې په سحرونو کې هغه وخت چې د شفق سرخی زلیږي ستا په مهدی سلام وایو او داغه د ظهور وختنه کوو. ظهور یې رانګ دې کړي او دهغه ملګرو ته فتا عطا کړي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر.
عزیزانو، یو تر ټولو ښکلی اسلامي سنت صله رحم، یعنی له خپلوانو سره تعلق او د هغوی لیدل کتل ورته د مرستې رسول صله رحم د اسلامي ژوند د طریقې یوه ستنه ګڼلی شو چې د انسان د دنیا او آخرت په ژوند کې زیات تأثیر لري. د اسلامي قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په یو خطبه کې چې په شعبانی خطبه مشهور ده، د روژې او خدای پاک د میلمستیا میاشت ته د ننوتلو د آداب په باره کې د مشرانو د احترام او له ماشومانو سره د مینې، روژتیانو ته د روژې ماتې د ورکولو، یتیمانو ته د پاملرنې او ورسره د مینې کولو د سپارښتنې تر څنګ فرمایي: په دې میاشت کې زیاته صله رحم کوئ. چا چې صله رحم وکړ، پاک خدای د قیامت په ورځ خپل رحمت په هغوی نازلوي، او چا چې صله رحم پرې کړ، خدای پاک د قیامت په ورځ خپل رحمت له هغه لرې کوي. په دې اړه چې ارحام کوم کسان دي مختلف نظریات لري، خو په کې کلي ډول ویلای شو چې نسبی او سببی خپلوان، یعنی هغه کسان چې د ګډ نکد درلودلو په وجه له موږ سره د وینې رشته لري، او هم هغه کسان چې د واده په ذریعه سره مو له هغوی سره نسبت پیدا کړی دی په ارحامو کې شامل کیږي. هر څومره چې نسبت زیات نږدې وي، د هغوی په نسبت زموږ دنده زیاته او ورسره صله رحم زیاته فرض ده. هر پوښتنه چې په دې اړه رامنځته کیږي، دا چې آیا دا حکم، یعنی له خپلوانو سره د تعلق او نیکۍ ټینګول او ساتل څه استثنا هم لري؟ مثلا آیا موږ ته اجازه ده چې له هغو خپلوانو سره چې بد اخلاق دي، یا له موږ سره په تګ راتګ نه خوشحاله کیږي یا ګناهکاره و ته کافر خپلوان دي تعلق پرې کړو؟ هغه څه چې آیتونه او روایتونه موږ ته رازده کوي خیر دی. حتی په داسې صورت کې هم موږ ته د تعلق پرې کولو اجازه نشته، بلکې پکار دی د موجودو حالاتو مناسب صله رحم لپاره یو لړ طریقې پیدا کړو. مثلا تګ راتګونه لنډ کړو، او یا په ټلیفوني تماس له لارې د هغوی حال و احوال وپرسو. کیدای شي زموږ دا چلند د هغه کس د اصلاح سبب شي. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي: د خپلوي حق څه چیز نشی پرې کولای او که در سره یوه عقیده لري نو لپاره دوه حقونه دي، یو د خپلوي او بل حق د اسلام حق دی.
ایزنو سلای رحم یوازې لیدل قاتل او میلمستیا ورکول او سره یو ځای ناست نه دی، بلکې الادې چار ور اخوه چاره ده. ورسره مینه ساتل، خپل وس مطابق د هغوی د مالی ضرورتونو پوره کول، د هغوی په واده او تعلیم حاصلولو کې مرستې کول، کله کله ورته له مینې سره مل نصیحت او هدایت او امر بمعروف و نهی عن المنکر کولو، د بیماری په وخت پوښتنه کول، حتی ورسره د زړه درد شریکول، اړوند تاندې درلودل، له حالاتو څخه خبریدل، دا په موجودګۍ او غیر موجودګۍ کې د احترام او خیرخواهی ساتل هغه تر ټولو مهم حقوق دي چې خپلوان یې په مونږ لري او ضروري ده چې د خپل وس او توان په مطابق ترې غافل نه شو. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، صلای رحم وکړي، د خپلو ورونو سره نیکی وکړي، که څه هم په خص سلام کولو او ځواب ورکولو سره وي. او په یو بل ځای کې فرمای، سلای رحم وکړي، که څه هم د اوبو په ورڅخولو سره وي. زموږ په فقهي سرچینو کې د صلی رحم لپاره ډېر اثرات او برکتونه ذکر شوي دي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، صلی رحم اخلاق ښه کوي، لاس بخشش کوونکی کوي، زړونه پاک کوي، روزي زیاتوي او اجل وروسته کوي. د قیامت په ورځ حساب کتاب آسانوي او انسان په بد توګه له مرګ ساتي، او په مقابل کې له خپلوانو سره د تعلق د پرې کولو د سختو عواقبو په اړه خبرداری ورکړل شوی. په روایتونو کې راغلی دی، یو کس د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو او پوښتنه وکړه، د پاک خدای په نزد تر ټولو مبغوز عمل کوم یو دی؟ حضرت و فرمایل، لپا خدای سره شرک کول. هغه سړی پوښتنه وکړه، له دې وروسته کوم عمل؟ هغه حضرت ځواب ورکړ، هغه کس چې له خپلو خپلوانو سره تعلق پرې کړي. داسې یو کس په روایتونو کې د پاک خدای له رحمته لیرې او ملعون بلل شوی دی. عزیزانو، څومره به ښه وي چې د پاک خدای د میلمستیا په دې میاشت کې دغه ښکلی اسلامي سنت را ژوندی کړو، او په صلی رحم سره خپل تږی روح د پاک خدای په بې پایانه رحمت سره خړوب کړو. شکر دی د هغه خدای چې خپلو بندگانو ته یې د سعادت او عافیت لاره خلاصه کړې ده، او جنت یې د هغوی لپاره حاصلیدونکی جوړ کړی دی. عزیزانو، په تیر پروګرام کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراک له صحیح طریقې سره اړوند د ټکیو په اړه دوهم مورد ته چې د خوړو د اندازې په باره کې و اشاره وکړه. په نننی پروګرام کې یو بل ټکی ته چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراک په اړه ورته په کار دی پاملرنه وشي، له تاسو سره غږیږو، هغه د خوراک د خوړو څرنګوالی دی. د انسانانو د خوراک د خوړو یو مشکل چې د هاضمې د سیستم لپاره زیات مشکلات رامنځته کوي، په خوړو کې بیړه کول دي چې د وخت د محدودیت، سټرس یا غلط عادت په شان مختلف وجوهات کیدای شي. په هره وجه چې وي، د روژې په مبارکه میاشت کې پکار دی د خوړې په وخت د وخت تنظیمول داسې وشي چې په پښیمانی کې د خوراک یا خوړلو زیات سپارښتنه شوی ده، او د هاضمې د سیستم د سلامتیا په ساتنه کې بیا اغیز شیندي. په مقابل کې د اندېښنې، سټرس او خپګان په حالاتو کې د خوراک خوړل په معدې باندې زیانمن اثرات او اغیز لري.
رمضان د سالم غوړو او تیلو څخه د استفادې لپاره تر ټولو غوره وخت دی. بهتره ده چې په اخلي پخلي یا د سلاتو په سمولو کې د زیتون له تیلو استفاده وکړي. سالم غوړي او تیل د انسان د بدن او نفسیاتو د سلامتیا لپاره ضروری دي. غوره ده چې د رمضان په مبارکه میاشت کې له حیواني او نباتي پروټینونو استفاده وکړي چې په هاضمه کې آسانتیا لري. د حیواني پروټینو له نباتي نه 15% زیات جذب لري، خو غوره دا ده چې حیواني او نباتي سره ترکیب کړی شي چې هم د پروګرام تعادل وساتل شي او هم د دواړو له ګټو څخه استفاده وکړي. اوسپنه په ټول بدن کې د وینې او اکسیجن د گردش لپاره هم مهمه ده. همدارنګه د پروټینو استعمال له کاربوهایډریت څخه له استفادې نه زیات ښه دی، ځکه چې پروټین د بدن لپاره زیاته پایدار انرژي پیدا کوي. کاربوهایډریت د بدن لپاره یو ضرورت دی، خو که غواړئ مناسب خوراک ولرلی شئ نو د پیشلمې په خوړلو کې د وریجو، مکارونی او عام ډوډۍ په شان نشاسته لرونکي کاربوهایډریت استعمال کړئ.
ایزا نو روجا د خدای ملمسیا ترمان پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. تاسو د روجو او عبادتونو د قبل دا په هیله مپلو او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او مل گلی. Thank you.